السلام علیکم. دا ماسپخین دو بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خپرونې اوریدو ته راغلم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یولس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتي چارواکي خبرداری ورکوي چې کموسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډیر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستاني استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل: د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابط ملي کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د موسی کلا امنیه قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل لور ته راپورونه وایي چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش کاس وجل سوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساس بللې دي. افغان چارواکو تایید کړه چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران به له تروریزم سره او نشه یي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفی الله مجیددي نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریلزما اعلان سول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلی مجیددي زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بې طرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی سي د استثنا محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یوه برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بلورته د پاکستان د کورونی چار وزیر چودری نصر علی خان په امریکا کې دغه خبره شوی راپور د چیرن عمر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچی شهر کې یو کمپنۍ هر کال د جالی اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورونی چار وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یوه شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویب پاڼو جالي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پانتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدراعظم ټونی ابوټ نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یوه خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی، خو اوس پر خپلو کارونو پښېمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدراعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډېره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان دي شیعه ملیشې واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in Anbar.
موږ پوهیږو چې جګړه اوږده ده په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې، او په دې شک نشته چې دا یو ماتې وه، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا به له عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیعه ملیشې دا مهال د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دي چې له رمادي شل کیلومتره لرې پراته ده. نوموړي ویلي چې درې زره ملیشه سرتیري به له داعش څخه د رمادي په ازادولو کې برخه واخلي، خو بلخوا د داعش اعلامیه او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخالدیه په نوم ښارګوټي تر څنډو پرمختګ کړی. دا سیمه د حبانیه پوځي اډې ته چیرته چې شیعه ملیشې د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې وخت خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولی دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوي دي چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسګرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهی چې وایي جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبېږي چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چپ اف ام سل اشاریه 15 صفای په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروان خبرونه که دا هم اوری چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدون کې وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او امنیتي چارواکي بیا وای چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حملې حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولی شي. د نورو رپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او کورکلی اوری.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده، حتی پیاده روی په مخ کې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې هم زنجیرونه یو شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی و او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسېدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بې صبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 19 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې وه، نیول شوي ټول 19 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن وو، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه دیا ورځې وروسته په داس حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترونو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترونو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د 14 کلونو بند جزا اعلان کړه او 13 نورې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګنا اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د دې نن د پولیسو له ډلې څخه یولس کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړی.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برأت اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. 20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن سوزونې په تور لومړی د قارجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې 13 ملکیان او 19 نورې امنیتي منصوبین ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي فرخونده زهرا نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان 13 ورځو وخت درلودو، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې 40 ورځې وخت ونیو او بالاخره دا پریکړې نن اعلان شوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړی دی. لکه څرنګه مو چې په ریپورت کې ورېدل، مدني ټولنو او د غراس د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کېږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. لومړی که دا ووایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکمونه غیر عادلانه وو، تاسو څه ډول ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې فرخوندي حالیه د افغانستان د امنیت د قواوو په ارتباط کې د هغوی ګلم یو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همدغسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېد چې هلته د مشر ځلل شي او مړ شي. اما هغه هم حق ولو چې هغه چا چې په دې برخه کې جنایت او خیانت یې کړی و باید مجازات شي. اما اساسي قانون متهم ته هم دا صلاحیت ورکړي دي او یا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزما اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي. د دې ګناه دی او په همدې ترکیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې باید د ځان دفاع وکړي که نشي کولی باید دې دعوا ولري. په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندي د قتل اتهام اچول شوی دی داسې تحریف شوی و چې څارنوال پولیس او حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندي د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی تاسو د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشئ دلته وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې دوه کلن ماشوم سره هغه سجه وڅکي او هغه مري او په دې ترکیب سره څلور کلن
بشر صاحب
فلوس کا تھا تجاوز کی فضا اجازه ما فرا کہ چیز وقت لا ہو کو تو باید داس وایم چې هر هغه چا چې حقوق تر خپل د کیږي باید دا غو د دفاع وشي. زه دا فکر کوم چې دا محاکمه او مجازات چې تر خپل کو جواب کوي چې وی دي دا قانون سره
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري، یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي.
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حکم صادر کړي او هم دا صلاحیت ورکړی شوی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې دلته راشي کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت په تحصیل باندې نیول کېږي زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید سری صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي دا هم د قانون سره حقیقت کړی.
ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندي د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د موساکلا امنی قومندان هم ازادي راډیو ته مننه ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمې ووزي. په دې اړه لسیمې زموږ د همکار الیاس دایي رپورټ اورو.
د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سې شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د غوځینو څخه لرې کړي چې د جنگ سیمو ته نږدې دي. د موساکلا ولسوالۍ امنیه قومندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنل چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي.
بازار باندې حمله وکړي نو تیر نفر دي 300 کسان 300 کسان دي نو دغسې کیسه ده ورور یا موږ امکانات نه لرو ورور نو دوی په مقابل کښې هغه دغه توان چې هغه ورسره استعمالوو ولسوالي سل په سل کښې په خطر کښې ده ورور کومک مو ځینې غوښتی دی نو دوی وایي موږ کومک در کوو
موسی کلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسلمانانو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنۍ ډېرې سوي دي، په موسی کلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی ده او په تیرو دوو میاشتو کې ډېرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موسی کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی، خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ، خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسی کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
واموریدل چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې که موسی کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي. دا یوازې موسی کلا نه ده، بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي. په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی چې جزئیات یې د فرښتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ISI او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي. دا اقدام تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د دغه هیواد د صدراعظم نواز شریف تر سفر وروسته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته په پام قدرت ته له رسېدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړي دي. ښاغلي غني له هنده د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله. د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدي پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغسې تفاهم پخوا لا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و. عابدي هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغې اول ته خبره په ده وشو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې دی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دا خبره قطعا شایع دی. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې همکاري وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو. د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د یوې ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یو فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کې وویل د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نورو بنسټپالو ډلو فلسفې غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسین دي، هغوی ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي، هغوی د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې سطح 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې ویل چې د دې مړینې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوبولی دی. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیږون ډیر شوی او د ماشوم د زیږیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږش ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د نمانځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابلې عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی. دا وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژۍ په سر کې نیولې او د دې کار لپاره یې په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنې موږ د ستونزو تر څنګ لاسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو ښځینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامې روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره له ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسېدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مژګان مصطفوي وایي وروستۍ شمېرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهاره راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د معالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
کندهار ولایت څخه د قابلیت لپاره یوازې د غد وکلنی تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه د برابر سوی تر څو دی د قابلیت په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورشستان چې نن ورځ تر ډیر ضرورت دی یو داسې کورس دی چې هغه قابلیت د دې خوا کول استفاده وکړي
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیګون سره مرسته کولی شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي دوی وایي د نرسنګ د ځانګړو ښوونځیو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلیت لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولی شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې دونیمې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندي د وژلو په پیشه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده د مشانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یوه برید پر مهال نن وژلې دي د استرالیا صدراعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې دا شیه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د لوړېدلو په اړه اندېښنه وښوده د دې جرګې وغړي صفي الله هاشمي د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزي بانک د رئیس نه مقرریدل ناسم مدیریت او له هیواد نه د ډالرو ویستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي د ډالرو د بیې لوړېدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزه د افغانستان لپاره یوه ستونزه یاده کړه د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغانۍ پر وړاندې لوړ شوی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سل ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ د کورنیو تولیداتو شوالی او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري د دې وزارت ویان مسافر پوخندی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل سل ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی د ښاغلي پوخندی په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنیو تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګري زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلی شي یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني 25 بوله یو یورو نشپ افغاني 15 بوله یو انګلیسي پوند 49 افغاني 50 بوله د امارات یو درهم 14 افغاني 20 بوله زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم د عراق د حالات رپورت راخلو عراقی ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د ایران ملاتړو شیعه ملیشو څخه کار واخلي خو دې مسئلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې د شیعه ملیشو ګډون به په عراق کې فرقهي جګړې نورې هم پراخې کړي یو شمیر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنۍ لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمه برخه جانقا الکوزی وړاندې کوي
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقهیي جګړو خطر لا زیاتوي خو واشنګټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري رویترز آژانس وای که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوز هم نه وای دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ایتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیوه او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسید. رمادي د انبار ولایت مرکز ده چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې رویترز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسئلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې له امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویترز وایي یو شمیر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویترز اژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمیر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقه یي شخړې زیاتوي، خو یو شمیر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقه یي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمیر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې امریکایي پولي ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسېدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفي الله ستنکزی د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کور کلی اونیز پروګرام اوروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروگرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د ځینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبو ته راغلی دی او همداراز د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه ده د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدې. دغه لوبې د سور لسمی نیټه د اتو پوهنځیو ترمنځ اپیل شوی. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کیدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاری و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله او په ټولو لوبو کې 14 ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال ټورنمنټ د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانید تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانید شپږ څلوېښت د 9-0 په وړاندې تاجکستان ټیم ناهیلی کړي. بله لوبه کې هم یونایټد بانک ټیم وکړی شول د تاجکستان ټیم ته 4-28 ماتې ورکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واورېدل. رابه شو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقې پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي د دغو سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پراتګ سره خوښ ښکاري او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل ښه دلیږي. په 2001 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنی کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی احمد هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر ترسته نشي دی الکان د اقتصادي لګان ازو بل دي د صحیح اقتصاد نه لري منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفي بیرته هغه انرژي سړی خوروش ته ترلاسه کی.
دغه مسابقې چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وتوانېده چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یکشنبه په ورځ هم د افغان یونایټډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقې به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. 14 کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه د سکاټلند ته ځي او د سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي یا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبډله ټاکلی ده د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نوو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوې ده. چې دې سره د کرکټ د واده په مختګ کارندوی کوي او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکی به ښه وسیږي. تر لوبډله کې ډېری نو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلاوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي، دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به هملته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته او بیا به ورځي؟ داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تا مدد د پاکستان د حتی د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې، بدلته څو لوبې کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه چې افغانستان ته راشي او بالاخره لوبې څنګه سټ شوي؟
چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هېوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي، نو هغوی په ډېر مشکل باندې زده کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبي رئیس شفیق الله سرنزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤلینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي داشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری ده، یو ښه ګام ده د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. انشاءالله چې دغه پیل د مثبته نتیجه ولري. د دوی د پښتونخوا کومه لوبډله چې راځي، چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرسټ کلاس کرکټ یې کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګول، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډله سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 25 موټر عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ دی؟ موږ کوم اسی لا شو؟ ما ته تاسو په حوالا شو.
خوروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره چې باید پارکینګ یا خپل تعقیب کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړم چې همته شوي لمه فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوریدونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورتو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په شخصي موټر دومره نه ولکه وس چدي. اکثره کسان به چې بازار، روغتون یا کوم بل ځای ته تلل، نو له خاري موټرو به ګټه اخیستله. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په ښار کې د پارکینګونو کموالی خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې کومې ستونزې د خبرونې په اوږدو کې اورو، په پیل کې د غزنی اوسنکي رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی سایده په یو خار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سي عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري، دغه وسیله دی وسایي ټول خاریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي، په اصطلاح له کلی چې موټر کې راولي، خپل موټر یې وي، د درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامع ټول د مشکل سره مواجه کیږي.
اجي احمد وایي چې ورور ناروغ روغتون ته وستلی وو، د موټر د درولو لپاره مناسب ځای نه و پیدا کړی. داسې ځای درولی وو چې غلور نبی ولی
کورلا موټر ته لوته ته غلو ته تاو پارکینګ نو صرف سره درولیو بیس دغه ګوري موټر نست. کومندانی امنیت کابل ته مراجعه وکړه، هغه موږ په لټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ورسې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورګي؟ دا اوس ویلن تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورګي. په کابل کې دا نو مشکلات زیاتې چې موټر درولو جنست کوم ځای کې سره هغه دکاندار خپل موټر مری ولما دکان مخه ته موټر درو خدای نه راوي خرګي سودا پکاري. څومره ټکسړې موټر درې؟ دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا پسې ښار ته ځي دومره ځای نشي پیدا کوی چې څو شېبې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسېدونکی خطاب وایي بیا نو مجبوروي چې موټر تر هغه په ټول ښار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کېږي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراول نو دا موټر ګرد وګرځي په ښار کې. یا هغې مصرف زخت ډېریږي، دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدای بېرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري. دا مصارف ډېریږي، پارکینګ نشته. بل حساب به درته کړم چې زمونږ یو اوښی دغه نوی موټر راسې زمونږ له کوره حرکت راکو سودا یې کوله. د شاپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودرو په دا ځای له ګوښه هلته به ودرو. نن دا د پارکینګ نشتوالی ده. کله چې دی لاړه خپل سودا یې راوکړه کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته یې خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کېږي تر دانه نه ورک دی. پروژګاه خواته ګوره هلکان دي نه زه پېژنم، نه ته وایه هله موټر ودرو درته صافي کوم، پیسې هم نه شکه اخلي بېرته سره موټر هم پامني. خو دغه ټول دولت بې توجهي ده چې خلکو ته یې کړی، خپلو خلکو ته باید خدمت کوي. د دې وخت نه ده ټیکسي ونیسي خپل پامل باسي. ټول اوس زیاتره خلک خپل موټر لري. چې موټر لري نو دې ته داسې زمینه د پارکینګ مسالې چې هغه بازار سره جوړېږي د وجې کې ودرېږي دغه د پارکینګ.
د پارکینګ نشټون نه یوازې په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي.
پرون ما خپله ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاب درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کېږي او خطای نشي. نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې له مخکې پلان شي. هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري. په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده. حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي. هغې کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري. پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی. سړکونه عمومي سړکونه نیول کېږي. زه ابله ورځ ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې کې په سړک تېرېدلم، موټر په عمومي سړک کې په لنډو ولاړ دي. یو نه چې شل پنځه ویشت موټره لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک، که دا پارکینګ دي مونږ کومه سې لاړ شو؟ ما ته یې تاسو په حواله شي. هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. خو به ویل چې د پیاده رو دپاره سړک یې، خو نن خلک پرمختللي دي، باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک کې دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو، هغه چې وخت عمومي سړک یې ونیو نو موټر کومه سې لاړ شي؟ خلک کومه سې لاړ شي؟ زمونږ خرګاډی کومه سې لاړ شي؟ ازګاډی هم کومه سې لاړ شي؟ موکریانو کې چې تېرېږي سړک په سر یې موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یې یو څوکیدار به ورته ونیسي. کنه یې داسې ټوپک سالاران مونږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي. د کلي ولي سره موجودیت د پارکینګ ضروریت دی. وګورې د هر ځینې مخ ته ولاړ ده موټر، ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي.
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي. زلمی مینانک وایي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي.
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی، خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړي. بعضې مغازي دي، هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي. که لرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بونیسي، او که نه یې ودروي څنګه کوي؟ مجبور چې سودا والي. همدغسې په نورو ځایانو کې فرض کړئ مثال په خیرخانه کې، مریم په بازار کې هم همدغسې مشکل سره خلک مخامخ دي. سه سری بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده دپاره موټر څکي. داسې مشکلات شته دي ډېر. زمونږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري. زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي. ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي. مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده، دغه زیارت چې دی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودروي او بس سړی چې سودا کوي بیچاره. همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه، دا پارکینګ باید جوړ شي، ښاروالۍ پورې مربوط شي، هغه په اجاره ورکړي. هم ښاروالۍ ته ګټه ده، هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي، یو رسمي ځای پیدا شي، چلته موټر ودروي. خاطر جمع به وي سړی او که نه نو دا خاطر جمع نه دی. په چا اعتبار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم او زما موټر خطر سره مخامخ.
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په ښاروالۍ باندې غوسه دی. وایي داسې کاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي، مارکیټونه په خپل سر جوړیږي، نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي، نه یې هم د نورو ضروري شیانو.
فساد ښاروالۍ ده، د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی دی بخي. نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلک ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کیږي، مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي، پارکینګونه باید ولري.
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې ځای د پارکینګ له مسؤول عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي.
د مونږ فی منزل پارکینګ چې ده 2400 متره مربع ده، چې په یو منزل کې تقریبا چې مونږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو، یو منزل کې تقریبا 50 الا 90 متره راځي. دوه منزل کې په دې معنا چې تقریبا 170 متره راځي، 190 متره راځي. دا چې اوس د مونږ مشتریان دلته راځي، پیسې ورکوي، دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو، د سات سر مونږ پرچه کړي کې 500 روپۍ. خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري، گزاره هم ورسره کوو، راسي یو ساعت دپاره موټر ودري خپل سودا وکړي، چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي. که ساعت نه وي، دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا، هغوی هم دلته موټر دري. نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په ارام ذهن سره دلته چې راسي، هلکانو ته د سلو په جای مثال 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی دلته زه خپله ولاړو چې مونږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی، چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقع کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی، نو دا ډېر تشکر هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیاتې هم ورکوي.
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان له مرستیال محمد یاسین هلال سره شریکه کړه. هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي.
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي. موږ د کمیسون د ویزې د نقشو پارکینګ سل په سلو په نظر کې نیسي. په نقشه کې استه هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي، اما متاسفانه ځینې خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي. په ساحه کې ښاروالي کابل اوس خو فعلا مقرره لاسلاند لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلي وزارت لیګل سوي دي چې د تقنیني نظر دوی ورکي او دا پاس کله چې دا تخلفات ساختمان مقرره پاسي انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي یو پارکینګ نه ده، اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي، هلته هر یوې تخطی ته جریمه په پام نیول شوی دی. کله چې دا پاسي انشاءالله دا مشکلات حل کیږي.
د خلکو دا خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت سم نه ده کوي، د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي، لکه د پارکینګ د نشتون ستونزه له هلال سره یاده کړه. هغه په ځواب کې وویل
داسې دا چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل دا مشکل ورسره نه لري. هر اداره، هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره. دا هم یو فساد ده، نه شو ردولی دا موضوع، اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګېزه او دلیل داس دی چې هغوی پیسې ورکوي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پېښېږي. ستا داسې کسان موږ نه ردوو، دغه خدا مقرره چې جوړ سي انشاءالله دا مشکل هم حل کیږي. پلانونه لرو چې یو د پختفروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري، پلان لاندې دي چې باید دا جوړ سي، دوام ته یې مسکن کې دي، او دریم قایم مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ سي او دغه حل د مشکل خاطر.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي.
وی خورې شکر سي دا برکونه راغله.
او که شکر چې برکونه راغله، ته دا زبې ژر درو ته کوم چې راوړه راته
دا وچ می راوړم.
بس راوړم
می وروا چول ماشين
دا داسه شکر وسو چې برکونه راغله سم سو.
ګوره ګوره خورې چې وینې
نه 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 سوزم. ته وګوره هغه ګرمې دي ایشه ده کډ نه ده
هغه وبې می وخت سي بل می کې خو
ژر راچو کاج چې ژر خلاص وسره ماشین خو سم دی
ها؟ وو وو ماشین مې بيخي جوش وب مې ورا چولې ال
دا څه ته ځه سوي مې کوي پهل چای مې راکې ډېر مخند کی
مال د دې او ګرمي چای خوان نه کوي په ملقل مې درته یې خې بو در چاغه جوش سي دستې در تر راوړم
مې د زمون غم دي خدای نه در کې شي چې نو کوي چای خورای کړه.
السلام علیکم.
سړی مې سړی
خیر وې سي
فرنداری دا کوټه څومره ګرمه ده د ایسی چالان کوي
ام ژغ ملره چې نن مو ټول کارونه یې شروع کړي دا کالي مې څه زه ژر ورته وتو کوم چې ام ژر خلاص سره
خزه ریموټ څه شو
دا نه دا سره یې در سره مې ورده
تراکه دا د ایسی چالان کوي بابا
زما اوس تاسو پام نه ورته چې دا خو مو چالانه کړی وای
هغه هم ندی کړی دی ګرمۍ کې اوتوم کوي ګرمیم دا نام پاکا چالان کړی نام ایسی چالان کړی یو خوبم کړو
او خیر وسې چې دا خو د چالانه کې څنګه شي یخ شمال یاران
و سره یا برخونه لاړه
ها
برخلاړو دا بوی چې شي دی
څه خبره یې میاري بیرون را وځه
ته ور وځو که ته ټول برخونه تر دې کې وځه زموږ برخ تر لای دی
و خزي میتر دود کوي می دې ځدلې
الله
تاسو وځول خدای دا وایې وسوسه دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیان باندې کړي ماشینه باندې کړه ده ایسی مو چالان کړه او تو باندې کړه ده دا د دونه زور طاقت لري
خدای از مش کلی ټول پاتس
ونه و ورندار دا شکر واسې کور ور ونه خستو اوس نو کینې چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کینې ورته تاسو بي تي کوي دغه دم حال
ازادي رادیو لوونه تروو